السلام علیکم لس بجه شوی ازادي راډیو واوري ز امید زهیر مالیم لند خبرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي غونډه دوشنبه ماسپښین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه جوړیږي او ویل شوي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړی چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دې هېواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20,000 سیلاب ځپلو سره مرسته کړې ده. د سازمان د شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا مرستې روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې دي. د طالبانو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي د تېرې یوې شپې ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. افغانستان په سیاسي جام کې خپل لومړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او یو سل شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان لوبډلې په یو لسم اوور کې هدف پوره او په اتو وکټو یو لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سیشن بل بنګلادیش سره ده. په سیاسي جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده چې وار د مخې ټول ټکټونه پلورل شوي دي. د اوکراین چارواکو د جاپوریژا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیوډین ټابلیټونه ورکړي. اوکراینی چارواکو ځکه دا ټابلیټونه خلکو ته ورکړي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو پر وړاندې خوندي اوسي. اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي. متخصصین د اټومي بټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي. تېره پنجشنبه د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوه. د برېښنا په بندېدو د ریکټرونو د سړېدو د سیستم د پڅوالي اندېښنې هم مطرح شوي. او د قزاقستان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یو کال لپاره یې د وسلو ټول صادرات ځنډولي دي. د دې پریکړې د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومارت توقایف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین پر وړاندې د روسیې د روانې جګړې پر مهال سیمه ییزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي. د پخواني شوروي د دې جمهوریت مشرتابه چې له روسیې سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جیوپولیټیکي هیلې کېدای شي له اوکراین څخه هاخوا وغځول شي. نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین، ترکیه او چین ترمنځ اډول وساتي. وروسته له هغه چې روسیې د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، قزاقستان د مسکو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده. د روان خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته بیا لښوې ده. خلمړی سو راپورونه طالب چارواکي وایي په تیر یوه شپه ورځ کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. تیر روانه اونۍ د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي مرستو ته په تمه دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
بی بی جمالا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله یې کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده. میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی. کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سر هم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې مونږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستي او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي. دغه سیلابونه د هیواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې. دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نور یې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه له سریلانکا یو مهمه لوبه وګټله. دا په روانه صحیح جام کې د افغانستان لومړۍ بریا وه. د افغانستان د کرکټ بورډ له مخکینی غړي او ترخوا یې د پیژندل شوي کرکټر هستیګل عابد سره مې ساعت وړاندې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له مسلکي او تخنیکي پلوه د تېرې شپې لوبه څنګه ارزیابي کوي.
بیگانی لوبا یعنی و داسې لوبا وا چې زمونږ هلی را ژوندۍ کړلې. مونږ اوس پورا امیدونه زمونږ ټولو مینوالو په دې دي چې افغانستان به آسیایي جام ګټي.
نور تخنیکی تیروتنې مو درلودې، ما ولیدې
تخنیکی تیروتنې. خو مهمه خبره دا وه چې افغانستان کې بیگا کې تاسو وګورئ دا ټیم سلیکشن چې سوی دا زما نظر په ګټه کې خو اول خبر دی په کار کله چې لوبه وګټي په هغه کوم خبرې ونه کې. خو بیگا چې افغانستان کوم ټیم جوړ کړی په افغانستان په ټیم کې و دانې بادران درس پندران او دوه لوند پاس بادران یعنی و دانې د افغانستان په ټیم کې بادران. که چېرته زموږ کیپر بیټسمین داسې پورا پراپر بیټسمین نه وای که بیا که لوبډلې ته واتون ته مونږ کتلې مونږ ټول ټول لوبډلې کې درې کسه بیټسمینان اچولي وو. زما نظر سکواډ صحیح نه جوړ.
بار بار دغه نیوکه کېږي چې د لوبډلې سلیکشن چې دی یا په ټوله کې لوبډله صحیح نه ټاکل کېږي. بنسټیزه ستونزه چیرې ده؟
ګوره د افغانستان کرکټ کې خو دا مونږ باید ووایو په ښکاره ډول ووایو چې هغه مشکلات لري. مشکلات په دې دي که چېرته د افغانستان مخکې د اصغر افغان دورې ته کلاړ شو اصغر افغان سره ډېر اختیارات وو. هغه سلیکشن بیټه د کرکټ بورډ مشرتابه هغه د هغوی هغه غوښتنې چې وي هغه نه منلې. نو هغه به ځان ته جوړولی شي د هغې نتیجه هم تقریبا د کامیابۍ 90% وه. اوس نوی کپتان دی د افغانستان په ټیم کې لوبډله کې د کپتانۍ هم دغه کشمکش کې تاسو مونږ تاسو ګورو دا روان دی. امیدواران هم زیات دي او حشمت او نبی خو لګیا دي. نبی چې دی یو سینیر لوبغاړی ده، تجربه کار لوبغاړی ده او د افغانستان دغه غټ لیول کې ښه نمایندګي کولی شي. که چېرته د کرکټ بورډ رئیس اجرایه رئیس او سلیکشن کمیټه نبی ته اختیار ورکړي نو امیدوار یم چې دغه ستونزه حل کېږي.
یعنی مسله له کرکټ بورډ خرابه ده؟
بالکل. او د کرکټ بورډ چیف سلیکټر چې ده امارات لوبډلې سره ده زما نظر دی هغه ضرورت نه و ځکه دغه لوبې په ژوندۍ بڼه وي هغه ټي وي نه هم خپل شو. دغه امارات تک ضرورت شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره دومره قوي نه ده چې دوی هغه پلیر ټول کی یا جگ مینجمنٹ والا یو لکه چیف سلیکٹر یا یو غټ د کورنی کرکٹ مدیر یا یو بل مثال کرا واخله چې میڈیا مینیجر دغه خلکو کنټرول چې دا زمان نظر د منګ ادارې له واک نه وتلې خبره ده.
یو پورسې پښتنه بدر راتلونکو لوبو په اړه باندې وکم بنگلاديش نه کلو بغټو یا یې نه غټو احتمال داسې زیات دی چې افغانستان بل پړاو ته تللی. کله هند او پاکستان سره مخامخ کیږو فکر کوي ماتې به ورکو؟
خوشبختی دا هم ده چې د اماراتو کنډیشن چې دا افغانستان ډېر کرکټ کړی ده او یو خبره په امارات ورته وکړم هلته ټاس ګټل چې ده 50% میچ ګټي ځکه ټاس چې ده په اول څوک وګټي او هغه لوبډله د اول د بالینګ کولی تو پاچونې پرېکړه کوي. هلته پس بالران او سپینران بالران چې دي هغوی چې څنګه وغواړي هغه د بالینګ کولی شي. دوه منټه چې راشو دوه منټ کې هلته په اماراتو کې پرکه غورځېږي. پرکه کې بیا بالران چې دي هغوی بالینګ نشي کولی چې څنګه وغواړي او بیټسمن لپاره دا اډوانټیج چې بال او بیټ چې ده دا ډېر خطر یو ځای کېږي. لکه بیګا ګربت تاسو هغه سریلنکا ډېر خطرناک بازار ووهلو او پاکستان هند او دغه نور ټیمونه لکه بنګلادیش او بنګلادیش میچ هم تمال تر نظر افغانستان لپاره یو طرفه میچ ده او هند او پاکستان هم دا کوم کرکټ چې بیګا موږ وګورو په دې کرکټ باندې هند او پاکستان بولای شو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی غړی هستیګل عابد چې د افغانستان په کرکټ را سره غږیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کندهار کې دروغ دود درملنې یوازینی مرکز د روغتیایي خدماتو لپاره د امکاناتو د نشتوالي له امله درېدلی دی. اوسمهال په دې ولایتونو کې په نشه دروغ دو کسانو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه د پیسو په بدل کې خدمات لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په نشه روغ دي کسان د کندهار په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان پر دې ډول درملنه نیوکې لري.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشه یي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 to 5,000 په مابینس کې دوه اندازه مریضان موږ ته دعوې کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوې سو موستاتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي.
نو موږ کوشش کړی دی چې د وزارت سیاتیامې سره په دا حق له په تماس کې یو، هغه هم خپل کوششونه کوي. د پروګرام د بیا شروع کېدو لپاره موږ ته اطمینان راکړی دی. آینده یو څو ورځې کې د دې پروګرام په حق له یو ښه سرنوشت سازه فیصله وکړي. که چیرې فعاله نه شي نو طبعاً د مریضانو تعداد به زیاتیږي او کیدای شي د دغه موجوده مریضانو د صحي حالت ته خرابتیا سبب شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کېږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه یي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوز د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه به دې څومره د پاره پریږدي ته سوچې د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجقاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم خپل راځم، پر لارې زر رقم نشي پرتی یو ته ګورم نه ولا چی دې اگر د مینو محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري دا شرم دریږي زه نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین اعظمي وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو مؤسسو مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته چې کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مندې شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامدار ته خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزي زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
او پاکستان کې طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر نږدې 1,000 کسانو ته رسیدلی او نږدې 1,500 نور ژوبل دي. حکومت له زیانمنو سره د مرستو لپاره 83 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي دي.
د شنبې ورځې تر ناوخته د اعلان شوو شمیرو له مخې 902 کسان په ټول پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي. د جمعې په ورځ دا شمیر شاوخوا 900 تنه اعلان شوی و. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. وروستۍ سیلابونو شاوخوا 3.5 میلیونه خلک په پاکستان کې اغیزمن کړي او لکه استوګن کورونه او ودانۍ نړولي. په انسانانو سربیره د اعلان شوو شمیرو له مخې څه باندې 3,000 څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي، چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. د بلوچستان د مرکز کوټه اوسیدونکی صدیق احمد له فرانس پریس سره په خبرو کې وایي حکومتي چارواکو ژمنه کړې وه چې د سیند د اوبو د خطر د مخنیوي لپاره به کانکریټي دیوالونه جوړوي، خو دا کار یې په لسو کلونو کې ونه کړ او بالاخره خلک د مرګ خولې ته ورکړل.
مکان بنالی
ما دلته کور جوړ کړ، 8 کاله وشول. دوی ژمنې کولې چې کانکریټي دیوال جوړو او د سیند غاړې به ټولې پخو، خو دا ژمنې پوره نه کړې او هیڅ کار یې ونه کړ. برېښنا او ګاز خو پرېږده چې هغه هم نه دی راغلی. د پاکستان په ګڼو برخو کې ورسته لاغه سیلابونه وبیدل چې د افغانستان په مرکزی او ختیځو سیمو کې درانه ورختنه وشول او په زیاته کچه اوبه او سیلابونه د پاکستان په خوا ورغلل. د پنجاب د فاضل پور یو اوسیدونکی محمد عظیم وایي خلک دې سیلابونو سخت زیانمن کړي. موږ ته ډېر زیان را رسېدلی، کورونه مو ړنګ شوي، خپلوان مو هم پکې مړه شوي. سیل زموږ د ګاونډي بچیان ټول